د ماشام شپږ بجې او د ورستیو ماشامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. د خبري مجلې کې زه سالی در سره یم. السلام علیکم. د خبري مجلې دیرش دقیقې د راپورونو کې اوري چې په تخار کې ویزن وژن کې چاودنې تر لسو زیات کسان وژلي او په لسګونو نور ټپیان کړي دي. دا راپور هم اوري چې افغان دولت وایي د ستراتیژیک سند په اړه به له امریکا سره خبرې د نوي میلادي کال په پیل کې بیا پیلوي. په خبرونه کې سید قادر جلالوف را سره په تخنیکي برخه کې مرسته کوي. خو خبري مجله په خبرونو پیلولو فریدي هوډ سیفي څخه اوري.
د تخار په نننۍ ځان وژونکي حملې کې لسګونو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. ایران وایي د القاعده شبکې یو مشر چې په سر یې لس میلیونه ډالره جایزه ټاکل شوې په دې هیواد کې نه اوسي. او په نایجیریا کې د نننیو چاودنو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته ورسید. لمړی د افغانستان څو خبرونه. په تخار کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز تالقان کې په یوې ځان وژونکي حملې کې لسګونه کسان وژل شوي او یا هم ژوبل دي. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. په روانې خبري مجلې کې په دې باب مفصل معلومات اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په فراه ولایت کې پرون ماښام د ملا طیب په نوم د طالبانو یو لوی قومندان وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغان حکومتي چارواکو لخوا ویل شوي چې د نوي میلادي کال په لومړیو کې به له اروپایي ټولنې سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه رسمي خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې سند کې به پر سیاسي، پوځي، اقتصادي، فرهنګي مسایلو سربیره په دوامداره همکاری او د بشري حقونو پورې اړوند موضوعات هم شامل وي.
مسائل مربوط به حمایت و تقویت دموکراسی جوان افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، توجه متداوم و حقوق بشر و مسائل دیگر.
جنان موسازی سرګنده کړ چې افغان حکومت د دودیزې لوی جرګې پر هغه سپارښتنه ولاړ دی چې افغان حکومت کړي او له امریکا سره به هم د ستراتیژیکو همکاریو په سند کې هرو مرو یاد شوي مسایل په پام کې نیول کیږي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز پل عالم کې پوهنتون جوړیږي. د لوګر والی جنرال عتیق الله لودین پرون په پل عالم کې خبریالانو ته وویل
پوهنتون په پل عالم کې جوړیږي. موږ د وظیفې مادن په دې باندې غره کې دا کار نظر ته خلاص کې سیستم لا کوم خلاص شي. وځي سمادن نشته کړو په نیماته ټلیفون کې چې تاسو خبره منزور اسوله دا لږه بودیجې نه ده مرکزی حکومت ته قانون ورکول کیږي.
د لوګر په مرکز کې د محل یو دارالمعلمین او یو اسلامي دارالعلوم هم فعالیت لري. او د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د سکرو ډبرو په کان کې د پاتې جسدونو د رایستلو عملیات دوام لري. د بغلان د نهرین ولسوالۍ د سکرو ډبرو په کان کې پرون د کاربن دای اکساید د ګازو د خپرېدو له امله یو لستنه مړه شول. د خبرونو د عمله ازادي رادیو او ری پاپ بنډیکټ شپړسم نن د کریسمس پورس په خپل پیغام کې مؤمنان مانوي یووالي تر او بلل. هغه د نړۍ په 15 ژبو خلکو ته د کریسمس مبارکي ورکړه. د نړۍ په بیلابیلو نارامو سیمو کې د امن لپاره د دعا لاس پورته کړ. هغه په افغانستان او عراق کې د پخلاینې او ثبات لپاره دعا وکړه او میانمار کې هم د دوړخیزو خبرو او همکارۍ لپاره دعا وکړه. پاپ لخته یو غوښتل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ بیا رغند خبري پیل شي او د سوریې نارامۍ هم ختم شي. یوې بنسټپالې مسلمانې ډلې بوکو حرام په نایجیریا کې د نننیو چاودنو مسؤلیت اخیستی چې په ترڅ کې لږ تر لږه د کریسمس په ورځ 15 ووژل شول. د اجلو مرستیو چارواکي وایي د تریسا په کاتولیکه کلیسا کې چې پایتخت ابوجا ته نږدې موقعیت لري چاودنه وشوه. بله چاودنه د نایجیریا د جوش په ښار کې وشوه. دوه نورې چاودنې بیا د نایجیریا په یو شمالي ښار یوبې کې وشوې. ایران وایي د القاعده شبکې یو مشر چې په سر یې لس میلیونه ډالره جایزه ټاکل شوې په دې هیواد کې نه اوسي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د عبدالخلیل په اړه د داسې معلوماتو ورکولو په سر چې وکولی شي هغه ونیول شي د لس میلیونو ډالرو د انعام د منلو خبره وکړه او هغه یې د ترهګرو مالي مرستندوی وباله. ویل کېږي چې د 2015 میلادي کال راهیسې د ایران د حکومت او القاعده ترمنځ د یوې موافقې په اساس دننه د ایران له خاورې له القاعده سره مرسته کوله خو ایران دا خبره ردوي. د سوریې د مخالفینو ملي شورا چې یو جلا وطن ډله ده له عرب لیگ څخه غوښتي چې سمدستي دي خپل چارون کی هموس او نورو نارام خارونو ته ولیږي چرته چې د مخالفینو خونړی زپل روان دي. لتیرو نه هم یشتو راهیسی چې د حکومت پر ضد مظاهری روان دي. د هموس خار مرکزی برخه هغه زیده چې حکومتي ځواکونه پکې تر ټولو ډیر د رژیم پر ضد مظاهره کوونکي زپی. د عرب لیگ د چارون یو مخکخه ډله د پنځشنبه پورس د مشق ته ورسیده څو د چارونکو د ماموریت لپاره لار هواره کړي او د مظاهره کوونکو زپلو ته د پای ټکی کیږدي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د تیر مارچ راهیسې د سوریې په وروستیو ناکراریو کې څه باندې 15,000 تنه وژل شوي دي. او د روسیې د صدر اعظم ولادیمیر پوتین ویاندوایي له هم د روسیې اکثر خلک د پوتین ملاتړ کوي. هغه نن د خبره تر هغه وروسته وکړه چې په هیواد کې د پوتین د برلاسه واکمنۍ پر ضد پراخې مظاهرې وشوي. دمیتری پیسکوف وویل روسان باید د اکثریت نظر ته درناوی وکړي. په عین حال کې د روسیې پخواني ولسمشر میخایل ګورباچوف ټینګار وکړ چې د روسیې صدر اعظم دی د هغه په پل پل کېږدي او کدی لریشی. داود ازادی رادیو پروانه خبری مجله کې د افغانستان سیمی او نړۍ څو خبرونه.
شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. په دې خبری مجله کې د رپورټ لرو چې په تخار کې په یو ځن وژن کې برید کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د راتلونکي میلادي کال د جنوري له میاشتې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په هکله خبرې بیا پیلېږي. د افغانستان د کمانډو ځواکونو شمیر زیاتېږي. په مسلکي مهارتونو سنبال کسان وایي چې دولت کار ورته نه پیدا کوي. د ایران د پخواني ولسمشر لور پرون محکمې ته حاضره سوه. د دې تر څنګ تر شپږ بجو او دېرشو دقیقو نور مسایل هم څېړو. نن یک شنبه د مرغومی یا جدید څلرمه د دسمبر 15مه. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې وردل نن تر غرمې وروسته د تخار ولایت مرکز کې د جنازې پر مراسم او ځنوژن کې برید وسو چې په برید کې تر لاسو زیات کسان وژل سوي او پلسګونو نور ټپیان دي. راپورونه وایي په وژل سوي کې د ملي شورا یو استازي عبدالمطلب بیگ هم شامل دي. نور تفصیل لپاره ورزو سیمه ته د ازادي رادیو له خبريال دیان احمدي څخه ورستي معلومات اورو چې را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. احمدي صاحب په سیمه کې وضعیت څنګه دی او تاسو وروستي معلومات په دې باب څه دي؟
زما سلامونه وایم. چارواک همدا اوس راته وویل چې د روسي خلکو شو تر رسېدلې ده او یو څلوېښت تنه پکې زخمیان ده. د روسو په منځ کې د ملي شورا یو استازی عبدالمطلب بیگ هم شامل ده. محمود الحسن امنیه قمندانی امیر راته وویل چې هغه څوک چې ځانته وچاودول هغه هم داسې معلومات شوي ده چې تحقیقاتي د زمینلارې تحقیقاتي چې دا دغه مهال خلکو دي او پکې تحقیقات ادامه لري او جزئیات به وروسته به مطبوعاته ورکول کېږي.
ډیره مننه دیان احمدی و چې په تخار کې د نن ورځې د چاودنې په باب معلومات راکول. البته د ټلیفون کرښه ډیره خراب ده، په دې ځکه مو معذرت ومني. د تخار ولایت مرکز تلقان کې نن تر غرمې وروسته ځنوژن کې برید وسو چې وروستي راپورونه وایي په پیښه کې شاوخوا شل کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان دي. په وژل سوي کې د ملي شورا یو استازي عبدالمطلب بیگ هم شامل دي. دغه پیښه د بیلابیلو جوانب لخوا غندل سوې ده. د جمهور ریاست د اعلامیه پر اساس ولسمشر کرزي د جنازې پر مراسمو دغه حمله غندلې او ویلي دي چې دې حملې د تروریستانو ماهیت څرګند کړ. ولسی جرګې هم دغه پیښه غندلې او له حکومت څخه غوښتي چې د پیښې پټ او ښکاره عاملین دی ونیسي. په کابل کې د امریکا سفارت بیا د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي امریکا به د سولې او نیکمرغۍ د پراختیا لپاره د افغانانو تر څنګ ولاړوي. د نورو معلوماتو لپاره حمید مومند د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له ویان صدیق صدیقي سره مرکه کړې ده.
صدیقی صاحب محترم، که د تخار د نننې حمله په ارتباط باندې روسي معلومات راکړي چې په دې کې مجموعاً په څومره شمیر کې خلک وژل شوي دي؟
تر دا غدامه چې معلومات موږ ته رسیدلې دي په دې کې 19 کس زموږ بې ګناه خلک چې یو ام پکې د زموږ د ولسی جرګې محترم وکیل بیگ صاحب شهیدان شوي دي
او اته دي شنور زخمیان دي
دا حمله د جنازه په مراسمو کې شوه ده آیا تر څو پورې امنیتی چارواکو ته دا معلومات شوه چې د حمله هدف څوک
هغه یو شی چې دعوت د ټولو ته د افغانستان بیگونه خلکو ته غدا ده چې دشمن همیشه غواړي چې دغه فرصتونه چې حالته داسې یو برنامه دي چې پاتې خلک سره جنګ کوي دوی نه فرصت استفاده کوي او دغه یو حمله ته لاس وهي بیا په دې کې دوی کامیاب شول امیدوار یو چې دا د دې عاملین دي په نښه شي او دوی ته نور داسې یو فرصت برابر نشي چې د زموږ ګران هیوادوالو ته مرګ ژوبله واړوي
آیا دا د زنځیري وژنو لړۍ خو نه ده چون تقریبا تر دې مخکې هم څو څو واري چارواکي په نښه شوي دي آیا دا د هغه سلسلو یو لړۍ خو نه ده
نه یوازې چې د افغانستان د حکومت او دولت چارواکي په نښه کیږي دا بلکې د افغانستان بیگناه خلک په نښه کیږي او په دې کې د افغانستان د خلکو دښمنان طالبان او تروریستان او نور هغه کسان چې القاعده سره او د حقانی شبکو سره دوی تړاو لري د دوی یوازینی هدف دغه دی چې د افغانستان خلکو ته مرګ ژوبله واړوي نو تر اوسه دا دمه پورې خو چېرته دی تحقیقات لاسته نه لرو تر څو دا ثابته کړو چې دا کوم سلسلې په تړاو کې دا حمله ترسره کیږي
په سیمه کې زموږ خبریال ته عیني شاهدانو ویلي دي چې حمله کوونکي د سیمه اوسیدونکو زکه د هغه سر سالم پاتې او خلکو پیژندل وو او په ورته وخت کې هیڅ یو وسلواله مخالفه ډلې د حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیسته نو د کورنیو چارو وزارت څه فکر کوي چې د حمله تر شا به د چا لاس وي
هغه ډېر وخت نه چې دا په ګوته شي چې دا اصلي عمل څوک د خلکو د هغه کسان چې د پیښې نه داسې گزارشات ورکړي دا مسکني دي دا خو دا د پولیسو مسؤلیت دی چې دغه افراد د دوی هویت دی ثابت کړي خو په دې ټول د افغانستان خلک پوهېږي چې دغسې کسان انتحاریان او تروریستان چیرې تربیه کیږي د دوی ځایونه او د امن ځایونه چیرې دي چېرته دوی سازماندهي کیږي او بیا دلته افغانستان ته استول کیږي نو تر اوسه ډېر وختي دی چې جزئیات په نښه شي پولیس به خپل کار کوي د محل د سیمې پولیس او دې ته به منتظر شو چې نتایج به شي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی و دو ویل چې نن د تخار ولایت مرکز کې تر غرمې وروسته په یو ځان وژون کې برید کې تقریبا شل کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی ټاکل سوې د راتلونکو میلادي کال د جنوري لمیاشتې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند په حق له خبري اترې لسره پیل سي په دې باب جزئیات له کابل د جميلې ظریف پر پټ کې اوري
د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک اړیکو په حق له د خبري په داسې حال کې بیا پیلېږي چې د دې تړون په اړه لا هم د دوړو خو ترمنځ اختلافات موجود دي د دغه تړون په اړه د اختلاف یو جدي مسله چې افغان حکومت پر بیا ټینګار کوي د بهرنۍ ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو بندول دي د بهرنۍ چارو وزارت ویان جنان موسازی د یک شنبه پر ورځ په وی خبري غونډه کې د افغان حکومت په دې دریس ټینګار وکړ او وی ویل چې په دې اړه کیدونکو خبري به د دودیزی لوی جرګې د سپارښتنو پر رڼا کې ترسره شي
مذاکرات افغانستان و ایالات متحده امریکا
د افغانستان او امریکا ترمنځ به د ستراتیژیک تړون په حق له خبرې اترې د راتلونکو میلادي کال په لومړۍ میاشت کې لسره پیل شي په دې مذاکراتو کې به افغان حکومت په لویه جرګه کې د خلکو د استازو د پریکړو لمخې خبرې وکړي
په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو بندول یو له هغو شرایطو څخه دي چې افغان حکومت یې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو لپاره لري افغان حکومت په دې اړه د دودیزې لویې جرګې په سپارښتنو هم ټینګار کوي چې ویلي دي دا عملیات باید د افغان ځواکونو په مشرۍ ترسره شي امریکا هم د دغو اړیکو لپاره خپل سند افغان دولت ته سپارلی خو د شرایطو په اړه یې څه نه دي ویل شوي د دې ترڅنګ د ستراتیژیکو اړیکو د حقوقي ارزښت په اړه هم د دواړو لوریو ترمنځ اختلافات موجود دي امریکا غواړي دا اړیکې د یوې اعلامیې په چوکاټ کې وپالي خو افغان دولت بیا په دې برخه کې تړون او یا هم قرارداد غواړي دا چې په راتلونکي ناسته کې به دا اختلافات تر کومه حل شي د دې به راتلونکی وخت ځواب ورکړي خو افغان حکومت په پام کې لري چې په نوي میلادي کال کې له اروپایي ټولنې سره هم ورته یو تړون لاسلیک کړي ښاغلي موسازی وویل چې دا تړون به هم د دودیزې لویې جرګې د سپارښتنو په رڼا کې لاسلیک شي
مذاکرات رسمي جمهوري اسلامي افغانستان با اتحادیې اروپا در
مورد ستراتیژیک تړون په حق له د افغان حکومت لخوا له اروپایي ټولنې سره رسمي توګه خبري اترې پیل شي د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ ستراتیژیک تړون به د اوږدمهاله امنیتي سیاسي فرهنګي او اقتصادي همکاریو او په افغانستان کې له دیموکراسي او مدني ټولنې څخه ملاتړ
د امریکا، اروپایي ټولنې، ناتو او هند سربیره فرانسه، استرالیا، جرمني او بریتانیا هغه وادونه دي چې غواړي له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي. افغان کتون کې هم د ډول ستراتیژیکو تړونونو لاسلیک کول د افغانستان په ګټه بولي. دوی وایي چې افغانستان د اقتصادي بیرغونې لپاره لا هم د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري چې دا تړونونه یې زمینه برابرولی شي.
ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له امریکا سره به د ستراتیژیک تړون په باب خبرې د نوي میلادي کال په سر کې بیا پیل کړي. په همدې مسله کې تمکیر رو ځینې افغان کارپوهان له حکومت څخه غواړي چې له امریکا سره د ستراتیژیک سند د لاسلیک کولو په اړه احساساتي چلند ونه کړي. ولسمشر حمید کرزي د شنبې په ورځ وویل که نړیوال ځواکونه د شپې لخوا عملیات او د خلکو د کورونو تلاشي ونه دروي، له امریکا سره به د ستراتیژیک سند مسله وځنډوي. کارپوهان د ولسمشر کرزي دغه څرګندونې جدي نه بولي او وایي چې کرزی دغه خبرې د خلکو د ذهنونو د مخشوشولو لپاره کوي. تفصیل له کابل د اسد الله الدین پر پټ کې.
د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند په لاسلیک کولو ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت نه باید دغه سند په لاسلیک کولو کې ځنډ رامنځته کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپو او د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو پخوانی رئیس داود مرادیان د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید له امریکا سره د ستراتیژیک سند په اړه له پوره دقت څخه کار واخلي.
آنچه که مهم است سند استراتژیک افغانستان.
امریکا سره د استراتژیکو اړیکو سند مهم دی. د افغانستان ګټې د امریکا له ګټو څخه ډېرې مهمې دي. موږ هیله من یو چې د افغان حکومت مشرتابه په دې اړه احساساتي چلند ونه کړي، بلکې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي. تر اوسه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان حکومت غوښتنو ته منفي ځواب نه دی ورکړل شوی، خو هغه څه چې ډېر ټینګار پرې کېږي هغه دې مسئلې ته یوه ګډه حل لاره ده.
ښاغلی مرادیان د دې سند په لاسلیک کولو دا ټینګار په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت اوس د دې سند لاسلیک کول په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د شپې د عملیاتو سره تړلی بولي. ولسمشر کرزی د شپې په عملیاتو کې د ملکی قربانیانو له کورنیو سره د شنبې په ورځ په خپله کتنه کې وویل چې که نړیوال ځواکونه د شپې لخوا عملیات او د خلکو د کورونو تلاشۍ بندې نه کړي نو له امریکا سره به ستراتیژیک سند لاسلیک نه شي. هڅه مو وکړه چې د ولسمشر کرزی د دې خبرې په اړه په کابل کې د امریکا سفارت غبرګون هم راواخلو، خو هغوی خبرې کولو ته حاضر نه شول. د افغانستان د چارو یو بل کارپو فضل الرحمن اوریا بیا د ولسمشر کرزی په دې دریز انتقاد کوي او هغه نمایشي بولي. د
ولسمشر کرزی دغه خبرې او شعارونه تصوري دي. کرزی د پردې تر شا له ناټو او امریکا سره د شپې د عملیاتو په اړه موافقه لري. حامد کرزی تر اوسه د شپې د عملیاتو د بندېدو په اړه د امریکایي چارواکو څخه مستقیما هیڅ غوښتنه نه ده کړې، خو هغه یوازې رسنیو ته داسې خبرې کوي.
خو د شپې د عملیاتو بندول بیا هغه څه دي چې په دودیزه لویه جرګه کې هم پرې زیات ټینګار وشو او دا د ټولو افغانانو غوښتنه وبلل شوه. که څه هم ناټو ځواکونه د ولسمشر کرزی د وروستي ټینګار په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تېره اونۍ د دوی یو ویان ویلي وو چې دوی به د ولسمشر کرزی له اعتراض سره سره د شپې عملیاتو ته دوام ورکړي. بهرني ځواکونه دا استدلال کوي چې دا عملیات د وسلوالو مخالفینو د ځپلو او د دوی د مهمو مهرو د له منځه وړلو لپاره خورا مهم دي. اسد الله الدین، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د کمانډو ځواکونه وایي هڅې تیزې سوي چې د دې ځواک د پرسونل شمیر زیات او په مسلکي زده کړو سنبال سي. چارواکي وایي چې دغه ځواکونه اوس دې حد ته رسېدلي چې له هر ډول عملیاتو څخه ښې نتیجې ترلاسه کړي. تفصیل د خان محمد سیند پر پټ کې.
د افغانستان د کمانډو ځواکونه چارواکي وایي پلان لري چې د هېواد د کمانډو ځواکونه په لږه موده کې د کمیت او کیفیت له پلوه د پام وړ پرمختګ وکړي. دوی وایي اوس مهال د هېواد کمانډو په هېواد کې د میشتو بهرنیو ځواکونو له وسلو او تجهیزاتو څخه کار اخلي او د عملیاتو له هر ډګره بریالي راوځي. د افغانستان د کمانډو د لیوا قماندان جنرال سید عبدالکریم د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان کمانډو اوس د دې توان لري چې فوري او د ژغورنې عملیات، ګزمې او کشفیات په ښه توګه ترسره کړي. جنرال کریم په تیرو دریو میاشتو کې د دې لیوا فعالیتونه تشریح او د چارو د لا پرمختګونو په هکله یې وویل.
کماندو جزو تامونه د هر ورځ د تیرېدو سره سم انکشاف کوي. ان قریب دوهمه لیوا، دریمه لیوا فرقه د کماندو دا په پلان کې دي. موږ به ډېر ژر شاید د دې اوسو چې کماندو ځواکونه لیواګانې په اطراف کې جای په جای شي.
د موبایل اوس مهال د کماندو ځواکونه د پرسونل شمیر څه باندې 9000 ته رسېدلی دی او د ضرورت په وخت کې د هېواد په مختلفو ولایتونو کې تر ډېره ځایه د بهرنیو ځواکونو له مرستې پرته څه باندې زر بریالي عملیات ترسره کړي دي. د وویل د دې عملیاتو په لړ کې څه باندې اویا تنه وسلوال مخالفین وژلي او یوه اندازه مهمات یې هم ورځنې ترلاسه کړي دي. پوځي کارپوهان وایي افغان کماندو اوسمهال په ډېره ابتدایي وضعیت کې ده او پیاوړتیا ته لا اوږده مسلکي او تخنیکي لاره په مخ کې ده. په دې هکله د پخوانی وردو یو جنرال عتیق الله امرخیل وایي
دا شرایطو ته که موږ وګورو نو په افغانستان کې تر اوسه پورې افغان کماندو شته نه. ارتحي هم هغه ډېر په ابتدایي حالت کې دي، یعنې د کماندو ځواکونه داسې نه دي چې په یوه کلمه باندې موږ ورته وایي ټول وظایف اجرا کولی شي. تخنیکي لحاظ اول د دوی د ښوونې او روزنې دپاره ډېر ضرورت ده چې یو خاص پولیګون وجود ولري. د دوی دپاره باید خاصې دستانې خانې وجود ولري. د دوی دپاره باید هغه سلاح او وسایل لکه سپکه سلاح، چریکي هوانونه او داسې نور وسایل هم شته. دا د دوی د آیندې دپاره ضرورت دي. او یو کماندو سرباز باید له حقل دوره د خدمت له څلور کالو کمه نه وي، وجود هغه باید مستحکم شي.
د افغان کماندو چارواکي وای دا ځواک کولای شي چې د دفاع وزارت د دستور لمخې په یوازې ځان د شپې عملیات هم ترسره کړي. د شپې عملیات د حکومت او بهرنۍ ځواکونو ترمنځ په یو کړکۍ چوختي. افغان حکومت یې په مسلسله توګه په مخنیوي ټینګار کوي او بهرنۍ ځواکونه وای د شپې عملیات د دوی لپاره تر ټولو اغیزمن عمل دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کابل کې د امریکا د سفارت یو چارواکی وایي دا مهال د افغانستان په قضایه قوه کې 25% پوستونه خالي دي چې پر دې قوې د خلکو د باور د ترلاسه کولو په برخه کې یوه لویه ستونزه ده. نور حال د احمد زبیر ژمن پر پټ کې.
د قانون د حاکمیت په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر هانس کلیم وایي چې افغان قضایه قوه د خلکو د باور د ترلاسه کولو لپاره له دریو لویو ننګونو سره مخ ده. هغه دغه لویې ننګونې د تشکیلاتو پوره کول، د اداري فساد له منځه وړل او د یوې پرمختللې او مسلکي قضایه قوې رامنځته کول وبلل. نوموړي د افغانستان د قضایه قوې د تشکیلاتو ستونزې ته په اشارې سره وویل دا مهال د قضایه قوې له 25% نه زیات پوستونه خالي دي. دوی وایي د قضایي تشکیل څلورمه برخه، یعنې 25% او یا هم تر دې ډیره برخه خالی پاتې ده. داسې هڅې روانې دي چې متحده ایالات او نړیواله ټولنه له دې حمایت وکړي چې له مربوطه ارګان سره مرسته وکړي تر څو په قضایي ظرفیتونو کې دغه خلا له منځه یوسي. ښاغلی هانس وویل دا مهال په ګڼو ولسوالیو کې قضایي ادارې له سره شته نه. نوموړي د خبرې په کابل کې د سترې محکمې لخوا یو څلور ورځني سیمینار ته وکړي چې په هغې کې به د قضایي اجراتو په ساده کولو خبرې وشي. قاضي القضات او د سترې محکمې سرپرست پوهان عبدالسلام عظیمي وویل چې دوی هڅه کوي په راتلونکي کې د قضایي اجراتو وخت لږ تر لږه 25% راکم کړي. ښاغلی عظیمي دا په ډاګه نه کړه چې دغه پروسه په کومو پروګرامونو او په څومره وخت کې رالنډیږي. نوموړي نامنی د قضایي چارو په مخ کې یو لوی خنډ وبالوي ویل په لرو پرتو سیمو کې قاضیان له ګواښونو سره مخ دي. له خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلی عظیمي د تشکیلاتو د کموالي ستونزه تایید کړه، خو ویل د دې ستونزې علت د بودیجې کموالی دی.
تشکیلات خو دې لپاره دغه سړی انکشاف ورکولی شي چې بودیجه باید پیدا شي او معاشونه ورته تدارک شي. که دا شی نه وي خو نشو کولی. نو دا ورو ورو کله کله چې په مملکت کې دا توانایي پیدا کیږي د معاشاتو په قسمت کې دلته امکان د موږ تشکیلات هم سره په تمامه سره مخ کیږي، ځکه چې موږ 15,000 قاضیان ته ضرورت لرو. لکه نن ورځ موږ ته د 2,500 په شاوخوا کې، یعنی په 15% کې اوس لګیای.
د یوې پوښتنې په ځواب کې چې په ځینو سیمو کې خلک په دولتي محکمو کې د ستونزو له امله خپلې قضیې په طالبانو خلاصوي، قاضي القضات وویل په کومو ځایونو کې چې حکومت کنټرول نه لري نو خلک تبان طالبانو ته مراجعه کوي. خو هغه وویل هیڅ داسې نه دي شوي چې په کومې سیمې کې دی د دولتي محکمو په موجودیت کې چا طالبانو ته مراجعه کړې وي. اوس مهال یو شمېر خلک شکایت کوي چې د اداري فساد او رشوت له امله محکمو ته په خزر مراجعه نشي کولای. خود ستر محکمې چارواکي وایي چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره یو ځانګړی اداره رامنځته کړې او په دې برخه کې یو لړ نور اقدامات هم کړي دي.
د مسلکي روزنیزو مرکزونو ځینی فارغان وایي چې افغان حکومت ورته کار نه پیدا کوي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا د دغو کسانو انتقاد پروپاګند بولي. معصوم میوند د کابل راپور راکوي.
د افغان کوریا مسلکي مرکز یو شمېر روزل شوو ځوانانو د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه وغوښته چې خلکو ته د کار په ورکولو کې عدالت په پام کې ونیسي. د دغه مرکز دوه تنه فرغین حسین داد او محمد سنجر وایي چې په دولتي ادارو او نور دفترونو کې خلکو ته کار هغه وخت ورکول کېږي چې واسطه ولري.
زموږ مشکلات دې کې اسه وخت کې ازمون فارغ شوم دیگه کار نشته.
زموږ ستونزه دا ده کله چې له دې مرکز څخه فارغ شو کار نشته. هر دفتر ته چې ورزو واسطه او نورې خبرې دي بېوزلو خلکو ته کار په ستونزو سره پیدا کیږي. دا مو لویه ستونزه ده. دا چې وزارتونه کسان نیسي زموږ اندېښنه دا ده چې واسطه او وسیله نه لرم. هغه کسان چې واسطه لري هر ځای لوړ پوړي چارواکي په دندو ګماري. څوک چې واسطه نه لري هغوی په دولت کې هیڅوک نه لري.
افغان ځوانان د بیکاري واسطې څخه داسې وخت شکایت کوي چې افغان کوریا مسلکي او روزنیز مرکز د یکشنبه په ورځ تر درو سو ډیرو نورو کسانو ته په بیلابیلو څانګو کې د روزنې بریلیکونه ورکړه. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا د دغو روزل سو او فارغو کسانو انتقادونه پروپاګند بولي. د دې وزارت مرستیال واصل نور محمد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هم په خپلو تشکیلاتو کې ټولو روزل سو کسانو ته کار نشي ورکولی.
دا ضروري نه ده چې دا به ټول د دولتي ادارې جذبې، ځکه چې د دولت ادارې دومره ډېر وسیع تشکیل نه لري چې زموږ د حرفوي مرکزونو ټول کسان جذب کړي. دا واسطه واسطه بازی تبلیغات دي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینی افضلی د یکشنبه په ورځ د افغان کوریا د مسلکي مرکز د روزل سوو کسانو د فراغت په غونډه کې وویل چې هڅه کوي دغه ډول مسلکي او حرفوي مرکزونه په ټول هیواد کې جوړ کړي. د دې وزارت معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 22 روزنیز مسلکي مرکزونه شته او هر کال 40 زره کسان ځنې فرغېږي چې له دې ډلې 80 سلنې ته په دولتي او خصوصي ادارو کې کار وکول کېږي او لا هم په ټول هیواد کې شاوخوا 2.5 میلیونه کسان کار نه لري.
او د سپورت لنډی څخه د کابل جام د والیبال سیالي د ملي امنیت والیبال ټیم وغټلې. د کابل جام د والیبال سیالي د کابل د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شوی. په ډیر صفی الله سنګزی رپورت برابر کړي.
د کابل جام د والیبال سیالي د کابل د اتو ټیمونو ترمنځ د تیر اونۍ په پنځشنبه ورځ پیل شوې وی چې پایلوبه د یکشنبه پورز د ملي امنیت والیبال ټیم او د سری میاشتې لوبډلې وکړه. په دې پایلوبه کې د ملي امنیت لوبغاړو وکړې شول 3-0 په وړاندې پایلې سره خپل سیال ته ماته ورکړي او د کابل جام خپل
مونږ ګټون کیو.
د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر محمد یونس پوپل زی په دې اړه داسې وویل.
دا د کابل جام دی او د دې سیالوي اصلي هدف دا و چې ترڅو والیبال وکول شي نور هم رشتو کی ټیمونه او لوبغاړي رشتو کی. په زمن کې لومړی دوهم او دریم مقام ټیمونه چې په دې سیالوي کې ترلاسه کوي هغه به د زون مسابقات ته چې د مختلفو ولایتو څخه ټیمونه راځي په هغه کې به د کابل نه دوی اشتراک کوي سره.
د دې سیالیو په پای کې د ملي امنیت سری میاشتې او صوفي کلب والیبال ټیمونو د مرکز زون سیالیو ته لار پیدا کړه چې تمه ده د ټول افغانستان والیبال ټیمونه به پکې د ملي ټیم لپاره انتخابي سیالي وکړي. صفی الله سنگزی، ازادي رادیو، کابل.
راپورونه، تبصره او مرکه په خپل وخت له ازادي رادیو اوري.
د ازادي رادیو ما شمنې خبری مجله او په دې خبری مجله کې مو د سر راپور دا و چې نن تر غرمې وروسته په تخار کې په یو ځن وژن کې بریټ کې نږدې 40 کسان ووژل سول او پلسګونو نور ټپیان سول. د خبری مجله وروستي راپور راخلو. د ایران د پخوانی جمهور رئیس علي اکبر هاشمي رفسنجانی لور فائزه هاشمي د موجود حکومت پر ضد د پروپاګاندا خپرولو په تور پرون محکمې ته حاضر شوې ده. په دې اړه جزئیات له فرشتې جلازه یې خبري.
د فایزه هاشمی مدافع وکیل ویلی چې د بندو دروازو شاته د محاکمې په جریان کې هغه ته ویل سوی چې د حکومت په ضد د پروپاګاندا په تور نیول سوی. فایزه هاشمی په ایران کې د 2009 میلادي کال تر لانجمنو انتخاباتو وروسته د حکومت ضد مظاهرو کې لیدل سوی و. دا د لنډ وخت لپاره د حکومت لخوا زندانی سوی و او بیا خوش شو. د میرمن هاشمی مدافع وکیل غلام علی ریاهی د ایران خبری آژانس اسنات ویلی چې د خپل موکلې دفاعي وړاندې کړی ده. د ویلی چې د محاکمې جریان علنی نه دی نو لدې کبل د مسلې جزئیات نسی څرګندولای. د اسناد خبری آژانس په حواله د ایران د پخوانی جمهور رئیس لور فائزه هاشمی د روز آنلاین په نوم لوي او پانی سره تر مرکې ورسته د رژیم په ضد په تبلیغاتو تور نسوه. د ازادي رادیو د فارسی څنګه خبريال وحید پور استاد د دې مسلې په اړه ازادي رادیو ته وویل چې میرمن هاشمی له روز آنلاین سره په مرکه کې د رژیم د چلوونکو په اړه سختې خبرې کړې لکه دا چې د ایران رژیم د اوباشانو لخوا اداره کیږي.
خانم فائزه هاشمی یکی از زنان پیشرو و در عرصه سیاسی ایران
په تیرو څو کلونو کې دا د ایران په سیاست کې له مخکښو شوه وه. څو کاله مخکې په مطلق اکثریت رایو د ایران د پارلمان غړیتوب ترلاسه کړی و. د ډیر مؤثر کار کو او هغه مهال په ایران کې د هغو نمایندګانو له ډلې و چې پر سیاسي جریاناتو یې جدي انتقادونه کول. د ازادي راډیو دغه خبریال وایي چې د ایران رژیم ته د زغمل ګرانو چې فائزه هاشمی د مخالفینو په مظاهرو کې راڅرګندېږي او د رژیم په ضد څرګندونې کوي. د ازادي راډیو د فارسي څنګه خبریالان وایي چې په ایران کې د رژیم ضد مظاهرو په تور سلهاو تنه تر اوسه نیول شوي او د بندو دروازو شاته محاکمه شوي دي. ویل کېږي چې د فائزه هاشمی د کورنۍ اعتبار شایي د دې سبب سي چې د دې په برخه کې د محکمې حکم ډیر سخت نه وي.
له دغه رپورټ سره د دې خبری مجلې د رپورټونو برخه پای ته رسیږي. وروستۍ ماښامنۍ خبر